نه بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اوتنبایو او د دې مرستیال دانیل اندرس نن تورخم ته ولاړل او هلته یې له راستنېدونکو افغانانو سره وکتل چې له پاکستانه ایستل شوي دي. یوناما په خپل فیسبوک څرګندوي چې راستنېدونکي کډوال د سرپناه او روغتیا په برخو کې بیړنیو مرستو ته ضرورت لري او ملګري ملتونه له خپلو همکارانو سره په ګډه خپلې ټولې هڅې کوي چې له افغانانو سره مرستې وکړي. د متحد عربي اماراتو هوایي چلند فلای دوبای نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبای د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته شروع کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینال څخه ترسره کیږي. پیانو ژغونکی افغان امریکایی عمر اکرم د 2023 کال د ګرامی په نوم مهمه جایزه ته نومان شوی دی. د شایست شیبی په نوم د موسیقي البوم د جایزې ته غوره شوی دی. عمر اکرم په 1944 کال کې په نیویارک کې له افغان پلار مور زیږیدلی دی. د لومړی امریکایی اصل افغان دی چې په 2013 کال کې د ګرامی جایزه ګټلې وه. ګرامی د موسیقي په ډګر کې تر ټولو معتبره جایزه ده. افغانستان د پاکستانی چرګانو په وارداتو بندیز لګولی دی. طالبان وای چې د پاکستانی گوشتی چرګانو غوښه حرام ده. دا خبر نن د پاکستان د نیشنل ورځپاڼې د پاکستان د چرګانو د فارمونو د ټولنې د مشر چودري محمد اشرف په وینا خپور کړ. ښاغلی اشرف وای چې دوی په دې برخه کې له طالبانو وضاحت غواړي چې دلیل ورته بیان کړي. نوموړي زیاته کړه چې پخوا هم کابل یو ځل ورته پریکړه کړې وه چې بیا دا ستونزه د خبرو له لارې هواره شوه. پاکستان هر کال د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت چرګان او د چرګانو غوښې افغانستان ته صادروي. د ایران امنیتي مامورینو د سمنان ولایت په مرکز کې 300 تنه په یوه میلمستیا کې نیولې دي. دوی وایي چې په دې میلمستیا کې نارینه او ښځې سره یو ځای وي. د سمنان یو امنیتي مسؤل علي میر احمدی وویل دا کسان پرون د پټو اطلاعاتو ترلاسه کېدو وروسته ونیول شول. ملګرو ملتونو د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزې پر لوی روغتون د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی او غوښتنه یې کړې چې په دې روغتون کې باید په زرګونو ناروغان او ملکیان خوندي شي. اسرائیلی ځواکونو په غزه کې چې سختریزه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي په شفا روغتون کې نن سهار عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دغه روغتون کې په زرګونو ناروغانو او ولسي وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره له پاکستان راستنیدونکو افغانانو ته اندیشنه څرګندوي.
Winter is here within a few weeks.
پراتم کو چونه کې شمه پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیاله دي. اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شوی افغانانو سره مرستي وکړو.
په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د ویان څرګندونی لرو چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2000 د ډیرو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
دغه نیول شوي اشخاص د قتل، د موټرو او موټر سایکلونو، د غلا، د اموالو اجناسو د غلا، مساله غلا، د شرابو استعمال، فریبکاری، د وسلو قاچاق، کسبرۍ او د یو شمېر نورو جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوي.
په کابل کې مو د ښځو له لوري د یوه تجارتي نندارتون له پرانیستو خبرو. کابل ته د متحد عربی اماراتو د فلای دوبۍ الوتنې هم سرلننه پیل شوې او د کرکټ له ډګر هم خبر درته لرو. خو وړاندې د خبرونې په ترڅ کې تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي له پاکستان په بېساري ډول د کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې د پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی فشارونه لا پسې زیات کړي. اوچا په ورته وخت کې د ژمي رارسېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې له دې سره به د ستنو شویو کډوالو ستونزې پسې پراخې شي. جزئیات په دې راپور کې.
د په داسې حال کې چې له پاکستان د بی اسناد او افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مشر ډانیل اندرس وایي په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. اوچا تیر ورځ ناوخته په خپل اکسپانه د دې دفتر د مشر ډانیل اندرس یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې وایي د نویو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپنا او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي لوی بوج وي. ښاغلی اندرس چې په تورخم کې له سنو شویو افغانانو سره لیدلی په خپلو خبرو کې د ژمي رانږدې کېدو ته په اشارې سره ویلي چې ډېری ستانه شوي او ستنېدونکي کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي.
And winter is here within a few weeks.
پراتن کو چونه کې چې مې پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیالې ننګونه دا د چې و مېشمک کې زوروري زلزلې هرات ولړسو نو په دې هوا کې خپل ټول ملستندو یا ټوکی خیمه او کمپل مچ درلودلې زلزلہ زپلو ته ورسو اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شو یو افغانانو سره مرستې وکړو.
نوموړي ویلي له هر څه مخکې د یوې لنډمهالې حل لارې موندل اړین دي چې له راستنو شویو سره نغدي مرسته وشي او خواړه او اوبه ورکړل شي. خاغلی اندرس د ستنو شویو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په همدې حال کې افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر افغانان په دې هیواد کې له بیکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي. له پاکستان خپل هیواد ته یو ستون شوی کډوال عزیز خان چې اوس مهال په ننګرهار کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل
کومه پیسې مې چې لرلې پر هغه مې کړه تر افغانستان پورې راوړه. اوس په دوا کې حیران یو چې په راتلونکي کې به څه کېږي. په کور کې وړه هم نشته، وړي هم نشته، هر څه ختم دی، ډېر بد حال دی. نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده تر څو زموږ سره کومک وکړي، موږ ته د کار زمینه برابره کړي.
خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان بیا د پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي ستونزو له امله د هیواد ته کډوال شول، خو اوس چې له دې ځایه ایستل کیږي نه پوهیږي څه وکړي. په اسلام آباد کې میشت یوې افغاني کډوالې پریسا نوید ازادي راډیو ته وویل
دغه د پولیسانو لخوا زار ازیت کې چې افغان کډوال ته رسیږي، چې متاسفانه یو شمیر کډوال دلته بیرته نس کولای غوي وطن ته هم ستانه سي، ځکه چې هلته ژوند خطر تهدید کړي او په پاکستان کې ورته پاتې کېدل هم ډېر ستونزمن کار دی، ځکه چې هلته دوی نس کولای د کور څخه ووځي. نو د افغان کډوالو پاړوند دغه ستونزې ورځ تر بلې لا ډېریږي.
پاکستان د رواني نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تیرې ورځې پورې له 320,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. له پاکستانه د افغان کډوالو ستنولو پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې او د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو له پاکستان غوښتي چې خپل دغه پریکړه بدله کړي، ځکه د دوی په وینا په ستنیدونکو کډوالو کې ډیری په افغانستان کې د مرګ له ګواښه تښتېدلې. خو پاکستان په وار وار د خپلې پریکړې په عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي په ټول توان له دې هیواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د کرکټ په نړیوال جام کې په نیمه پایلوبه کې داسې ښکاري چې هند به په همدې شیبو کې نیوزیلند ته ماتې ورکړي. هند نیوزیلند ته 398 منډې هدف ټاکلی و چې په ځواب کې نیوزیلند تر اوسه پورې 306 منډې جوړې کړې دي. 6 لوبغاړي سوځېدلې دي خو یوازې 15 غوره پاتې دي، یعنی نیوزیلند باید په 15 اوورونو کې 92 منډې جوړې کړي چې دا ډېره ګرانه خبره ده. خو وړاندې به په خبرونه کې نور معلومات هم د دې لوبې په اړه له تاسو سره شریک کړو. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په کابل کې له 2200 ډېرې جنایي پیښې ثبت شوې دي. د دې قمندانۍ ویاند خالد صدران نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دوی د دغو قضیو په تړاو تر اوسه پورې 2130 تر 2130 ډېر کسان نیولي دي. جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیتي قومندانې ویان د خالد زدران د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د هغه څه په اړه جزئیات ورکړل چې نوموړی یې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې قومندانۍ لاسته راوړنې بولي. د وویل چې په دې موده کې په کابل کې 2212 جنایي پیښې ثبت شوې دي، که څه هم د طالبانو حکومت د منظم عدلي او قضایي سیستم په نه لرلو تورن دی، خو خالد زدران وایي چې د دغو جرمونو په تړاو دوی 2116 درس کسان نیولي دي. د ده په خبره دا کسان د وژنو، غلاو، وسلو او د قاچاق او د شرابو خوړلو په تور نیول شوي دي.
دغه نیول شوي اشخاص د قتل، د موټرو او موټرسایکلونو د غلا، د اموالو اجناسو د غلا، مسله غلا، د شرابو استعمال، فریبکاری، د وسلو قاچاق، کسبرای او د یو شمیر نور جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوي.
خالد زدران دغه شان زیاته کړه چې له دوی څخه 94 موټرې، 6 موټرسایکلونه، 15 رکشې، 6 میله کلاشینکوف، 12 میله ټوپکې، 3000 نغدې پیسې او موبایلونه نیولې دي. خالد زدران په کابل کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې 515 عملیاتو د پایلې خبر هم ورکړ. د وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 4628 کیلوګرامه هیروئین، 102 کیلوګرامه شیشه او یو شمېر نور نشه یي توکي ترلاسه شوي، او د دغو نشه یي توکو د قاچاق او پلور په تور 619 تنه نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریان په کابل کې د امنیت له نشټوالي شکایت کوي. د کابل د شپږمې ناحیې اوسېدونکې رویا وایي:
دوه هفته پیښ شرګ اجنبي منطقه جبار
خان نه وړاندې د شپږمې ناحیې اړوند د جبار خان د حاجي نبی په سیمه کې د شپې 12 بجې په سراچه کې یو کور ته ورغلل. د کورنۍ ټول غړي یې تلاشي کړل او هڅه یې پرې واخیستل. د شپې له 9 بجو وروسته د حاجي نبی ښار کوټې ته څوک نشي تللی.
د کابل ښار بل اوسېدونکې ناجیه هم وایي چې
امنیت خرابېږي په پلازمینه کې، خلک هم امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کابل کې تر ټولو ډېرې جنایي پیښې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د 402 کال د اکتوبر په لومړیو کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 8000 جنایي جرمونه ثبت شوي دي. هغه دا هم وویل چې د یادو جرمونو په تړاو 1601 درس کسان نیول شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2200 ډېرې جنایي پیښې ثبت شوې دي. په کابل کې پاتې شو دغه ښار ته د متحده عربي اماراتو د فلای دوبۍ په نوم د هوایي چلند الوتنې الوتکه نن ورسېده او له څه باندې 2 کلن ځنډ وروسته د الوتنې پیل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبۍ له څه باندې 2 کلونو وروسته نن د چهارشنبه په ورځ کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړنی بهرنی هوایی شرکت دی چې د خپلو الوتنو فعالیتونه پیلوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یاد شرکت نن چهارشنبه لومړنۍ الوتنه کابل نړیوال هوایي ډګر ته ترسره کړه. فلای دوبۍ هم د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل کړي او د ورځې 2 الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له 2م ترمینل څخه ترسره کیږي. یو شمېر افغانان هم د فلای دوبۍ هوایي شرکت د فعالیتونو له بیا پیل څخه هرکلی کوي. په دوبۍ کې میشت افغان جاوید ارمان ازادي راډیو ته وویل چې په خوا بل دوبۍ څخه کابل ته ډېرې محدودې الوتنې په ډېرو لوړو بیو ترسره کېدې چې دې د ټکټونو د اخیستو توان نه درلود.
مخکې چې فلای دوبۍ پروازونه نو مثال ټکټ به بیه قیمته وي او موږ وطن ته نشو تلای. اوس چې دا پروازونه شروع شول اوس ټول مسافر کولی شي چې خپل وطن ته لاړ شي، خپلې کورنۍ سره وویني.
د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی حبیب وردګ هم وایي ورور یې دوبۍ کې اوسېږي او تر دې مخکې د راتلو پر مهال به له ډېرو ستونزو سره مخ کېدو.
دا خو د افغان ملت لپاره او د مسافرینو لپاره ډېره غټه خبره ده. خپل خلک په دوبۍ کې لرو چې مخکې به د ډېر ستونزو انتظار سره مخ وو. دا د هوایي حریم لپاره او د عوایدو په اساس باندې به ډېر ښه زیری وي چې موږ انشاءالله رحمان ته برخمن کیږو.
در پنوم د وسایحتی شرکت کارکون کې شوای پزیزی ازادي رادیو ته وویل د چندن د فلای دوبای شرکت لمړنۍ پرواز و د ټیکټونو په بایو کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو په خبره یې د شرکت د فعالیتونو دوام به مسافرینو ته سهولتونه رامنځته کړي.
د فلای دوبۍ الوتنو اغیز پر بایو او سہولتونو ډیر دی. یو له دغو سہولتونو دا دی چې مسافر کولی شي په آرامه له کابله دوبۍ ته او له دوبۍ بل ځای ته ولاړ شي. پخوا به دې ته اړ کېده چې له کابل څخه دوبۍ ته ولاړ شي، سالون بدل کړي او دا یې ستونزه وه. اوس کولی شي د هوایي ډګر له ټولو سہولتونو څخه ګټه پورته کړي.
د اقتصادي چارو پوهان هم وایي چې د فلای دوبۍ د فعالیتونو بیا پیل د افغانستان د سوداګرۍ او د ګرځندوی سیستم د پیاوړي کولو لپاره یو مثبت ګام دی. د اقتصادي چارو کارپوه ازرش حافظي ازادي راډیو ته وویل
فلای دوبۍ نړیوال اعتبار لري او د دې شرکت الوتنې د سوداګرو او سیلانیانو د اعتبار لامل ګرځي او په هر حال کې د هیواد د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ سبب ګرځي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې دوه کاله تېرېږي، خو لا هم افغانستان ته د نړیوالو الوتنو بهیر نه دی عادي شوی. پر طالبانو د نړیوالو بندیزونو تر څنګ له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسېدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و موجود، چې له امله یې دې هوایي ډګر ته د فلای دوبۍ په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. خو اوس د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې د افغانستان فضا اوس د هر ډول پروازونو لپاره امن او عادي حالت ته ګرځېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې اسرایلي ځواکونو د غزې پر لوی روغتون چې ویل کېږي په زرګونو ناروغانو او د غزې اوسېدونکو پکې د جګړو له امله پناه اخیستې عملیات پیل کړي دي. د اسرایل پوځ ویلي په دغو عملیاتو کې د حماس سخت دریځ ډلې د قوماندې مرکز چې د دوی په وینا په دې روغتون کې دی په نقشه کړی دی. ملګرو ملتونو د سره صلیب نړیوالې کمیټې له دغو عملیاتو سره هممهاله د روغتیایي کارکوونکو، ناروغانو او ملکي وګړو خوندیتوب ته اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزې پر لوی روغتون د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی او غوښتنه یې کړې چې په دې روغتون کې د زرګونو ناروغانو او لسی وګړو باید ساتنه وشي. اسرایلي ځواکونو په غزه کې چې سخت دریځه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکایي او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، په الشفا روغتون کې نن سهار عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دغه روغتون کې چې په زرګونو ناروغانو او لسی وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې، اسرایل وایي په دغو عملیاتو کې د روغتون تر ځمکې لاندې تونلونو کې د حماس د قوماندې مرکز په نښه شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږی انکوونکي مارټین ګریفیتس په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې کښلي چې دی هغو راپورونو چې وایي د اسرایل پوځ په دې روغتون کې عملیات پیل کړي بیرولی دی. هغه ویلي چې په دې روغتون کې د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او ټولو ملکي وګړو خوندیتوب باید د ټولو اندېښنو په سر کې وي. هغه دا هم ویلي چې روغتونونه د جګړې ډګرونه نه دي. په الشفا روغتون کې د جراحي ډاکټر احمد المو خلالاتی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په روغتون کې دننه د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پیلې دوسرې یو بد وضعیت رامنځته شو. دوی تیر ماښام عملیات پیل کړل. د روغتون د باندې او دننه سخت بمباري او نښتې وشوې. ډیر بیرونکي غږونه مو واورېدل، پېښه مو احساسوله. روغتون ته ډیره نږدې وه. په غزه کې د روانې جګړې له امله ډیری روغتونونه د برېښنا، درملو، طبي وسایلو او د اړتیا وړ نورو موادو له سخت کمی سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په اوس وخت کې د غزې په شمال کې یو روغتون د دې نسبي وړتیا لري چې ناروغانو او ټپیانو ته څه خدمتونه چمتو کړي. په عین حال کې د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرایل سیمه بشپړه کلا بنده کړې، د تیلو لومړني ټانکرونه د رافه له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریځ حماس ډله پرې واکمنه ده، جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې دې ډلې د اکتوبر په اومه د اسرائیل په جنوبي ښارګوټو برید وکړل. 1200 اسرائیلیان یې ووژل او شاوخوا 240 نورې له ځان سره یرغمل کړل.
راپورونه مرکې او اوریدونکي د کرکټ په نړیوال جام کې نیوزیلند تر اوسه پر په وڅل وشتو ورونو کې ولوبغاړي له لاسه ورکړي دي. 314 منډې جوړې کړې دي. خو جالبه خبره په دې کې ده چې محمد شامی د نیوزیلند 15 لوبغاړي وسوسول او دا دوهم ځل دی چې د په دې نړیوال جام کې 15 لوبغاړي وسوسولې دي. دا ښکاري چې هند به دا مسابقه وګټي خامخا یې ګټي ځکه چې په دریا ورونو کې د 15 منډو پوره کېدل ناممکن دي. ور به شو هرات ته. په هرات کې د زده کړو یو شمېر مرکزونه طالبانو بند کړي دي. په افغانستان کې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي هسې هم بند دي چې له دې امله هم په ځینو ښارونو کې د زده کړو په مرکزونو کې د نجونو بیروبار زیات شوی دی. جزئیات د عبیل سپوږمۍ په راپور کې.
په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو د نجونو د زده کړو ځینې ښوونیز مرکزونه تړلي دي. یو شمېر نجونو چې په دغو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا په بیلابیلو فرمانونو کې له خپلو ډیرو حقونو بې برخې شوي او اوس د دوی یوازنۍ هیله هم ترې واخیستل شوه. سعیرا وفا یو له دغو نجونو څخه ده چې په یاد ښوونیز مرکز کې یې انګلیسي زده کوله، خو نن د دغه ښوونیز مرکز د تړلو دروازو شاته ولاړه ده. هغې وویل
امروز بود گرفتم که کورس دوباره برم عملی گرفتم.
نن لرم چې درس ووایم. یوه پاڼه مې ولیده چې د پوهنې ریاست لخوا پرېکړه شوې وه چې مرکز تړل شوی. ډېر مایوسه شوم. له ځان سره مې وویل چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړلې دي.
بهار یوه بل نجلۍ ده چې په یو ښوونیز مرکز کې یو ټافل ازموینې لپاره چمتووالی نیوه. دا هم وایي چې یاد خبر ډېره ناهیلې کړې ده.
دا په داسې حال کې چې نړۍ د ټکنالوژۍ او پرمختګ په اړه خبرې کوي، دا ډېره د اندېښنې وړ ده چې موږ افغان نجونې په کور کې ډک زړه پاتې کیږو.
نوموړي زیاتوي چې د دوی ښوونکې ښځې وي او د مرکزونو مسؤلین ورته ویلي چې د طالبانو حکومت دغه مرکزونه ځکه تړلي چې ښځو ته ولې انګلیسي ژبه زده کوي. د هرات پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصله مسوده حکیمي چې د پوهنتون د دروازو تر تړل کېدو وروسته یې په انګلیسي ژبه زده کړې کولې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
انګلیسي مې خواندم که متاسفانه د روس طالبان
د نجونو ښوونیز مرکزونه وتړل شول. حتی په ځینو تعلیمي مرکزونو کې له دوی سره ډېر ناسم چلند وشو. موږ کله ذهني پلوه هم اخی نه یو او په دې نه پوهیږو چې زموږ راتلونکی به څنګه وي.
دا نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو ته ووایي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي څو دوی عادي ژوند ولري. په همدې حال کې په هرات کې د یو ښوونیز مرکز مسؤول وایي چې طالبانو دغه مرکزونه د ښځو او نجونو پر مخ ځکه تړلي چې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړې به یې کولې. هغه ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ادعا کړې چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ښځې باید یوازې د دینی او عقیدتي زده کړو په ټولګیو کې برخه واخلي. په هرات کې د ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په تړاو په خپره شوې اطلاعیه کې د دغو مرکزونو مسؤلینو لیکلي چې د پوهنې ریاست د پرېکړې پر بنسټ به دغه مرکزونه تر بل امر پورې تړلي وي. ومو غوښتل چې په هرات کې د طالبانو د حکومت لخوا د دغو ښوونیزو مرکزونو د تړلو د لامل او د یادو ادعاو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو، خو د دې ادارې ویاند او د طالبانو د حکومت نور سیمه ییزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ خونې او د افغانستان د ټولنیزو کارکونکو مؤسسې له لوري د خدیجۃ الکبرى تر سرلیک لاندې وورسنۍ نندارتون جوړ شوی چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو پکې تر 2000 ډیرو میرمنو ګډون کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د هغه نندارتون د پرانیستې شیبا چې د طالبانو په واکمنۍ کې ټول مدیریت د میرمنو په لاس کې دی. دا نندارتون تیره ورځ په کابل کې د افغانستان نړیوال نندارتون په مرکز کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د افغانستان د ټولنیزو کارکوونکو مؤسسې لخوا د ښځینه سوداګرۍ د پیاوړتیا په موخه دوه ورځو لپاره پرانیستل شو. یاد نندارتون کې ګډون کوونکو یو شمېر ښځینه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د نندارتون لومړۍ ورځ کمرنګه وه، خو د دوی په ټوکو د ښځینه سوداګرۍ د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره دا ډول نندارتونونه اړین دي. پښتون امیری چې یاد نندارتون کې خپل تولید شوي توکي نندارې ته ایښي دي وایي شاوخوا 2000 میرمن و یاد نندرتون که برخه خیسته ده.
ما یک از غرفه داریم که تمام
مگزردان غرفه لروچی دی افغانستان لطلور دی شولایت و سخم مسئولات او تولیدات پکی ننداری تیخودر شویدی. نندرتون که یوازی میرمن و گردن کردی. مون پخپل توان دا نندرتون پرانیسته شاید تا سام دی کابل پر آسمان دی افغان دی خدو سوداگری او سنای و خون بیرخ لیدلیوی. دیر خ
نوموړی وایي په دې نندارتون کې ټول د افغان سوداګرو میرمنو لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. بنو هاشمي بله افغانه سوداګره ده چې د خپل تولیدي شرکت اړوند توکي نندارې ته ایښي دي. وایي په لومړۍ ورځ نندارتون څخه د خلکو د لیدنې بهیر کمرنګه و.
حضور امروز باد از پیشی
نن له غرمې وروسته د خلکو شتون کمرنګه و. پلور خاص نه و. زه هیله لرم چې راتلونکو ورځو کې د نندارتون کې ګڼه ګوڼه جوړه شي، خلک راشي، د افغانستان له تولیداتو ننداره وکړي، وایي پیري او د افغان میرمنو له تولیداتو ملاتړ وکړي، ځکه دا ټول د افغان میرمنو د لاسونو جوړ کارونه دي.
افغان سوداګر او د یو تولیدي شرکت مسؤله فاطمه عاشوري وایي که څه هم اوسنیو نندارتونونو کې پیر او پلور نشته، خو په خبره یې دې ډول نندارتونونو کې د میرمنو او په ځانګړي ډول د ښځینه سوداګرو ګډون د دوی پر کار مثبت اغېز لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
فقط تنها چیزی که شاید
یوازې یو څه چې کېدلی شي او ګټه ترې واخیستل شي د سوداګرو تر منځ اړیکې جوړېدل دي. زما هیله له هغو کسانو څخه چې راځي او نندارتونونه جوړوي دا ده چې پر یوې پالیسۍ کار وکړي او د همدې بعد او محدود وضعیت څخه چې اوس پکې یو د وتلو یوه لار پیدا کړي. موږ بهرنیو بازارونو ته اړتیا لرو چې د میرمنو تولیدات بهر ته په مناسبه بیه صادر شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ونه توانېدو. د میرمنو په مشرۍ او مدیریت د نندارتون په داسې حال کې پرانستل کېږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو ویلي وو چې د یو تګلارې تر جوړېدو پورې میرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل یاد نندارتون د دوی په همکاري پرانیستل شوی دی.
د نندارتون چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همکاري جوړ شوی و، ورځې به دوام ولري. په دې نندارتون کې له 800 ډېرې غرفې د میرمنو د لاسي صنایعو او د هیواد د تولیداتو لپاره ایښودل شوي دي. د یادونې ده چې د دې نندارتون ټول مدیریت د میرمنو په لاس کې دی.
د افغان سوداګرو میرمنو دا ورځنی نندارتون داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په بېلابېلو برخو کې پر میرمنو د بندیزونو له لګېدو وروسته د ښځینه سوداګرو تولیدي شرکتونه تر ډېره په ټپه درېدلي. کارکوونکي په کورونو کې ناستې او د دوی تولیدات ځانګړی بازار هم نه لري. تر دې مخکې افغان سوداګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په نشتون او کمزور اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې وه.
په کابل کې مو د سوداګرۍ په برخه کې د میرمنو د نندارتون راپور اوریده. د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نیوزیلند په اتو توپونو یو اویا منډې ضرورت لري. البته هغه هم همدغه شیبه د نیوزیلند لسم لوبغاړی وسوځېده او د هند بالر محمد شامی و لوبغاړی په دې لوبه کې وسوځول او د هند ټیم پایلوبې ته ووت. بله سیمه فاینل بله لوبه سبا ده، دا د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده چې یو له دغو ټیمونو به له هند سره په پایلوبه کې برخه اخلي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامې د ولسوالینا. پاکستان چې کوم ادعا لري د پاکستان د بد امنۍ په باب باندې، او هغه دا تور لګی چې دلته د بد امنۍ د افغانستان کې ترهګر ډلې منظمی کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړی دی، دا د دیو ډیر یو بې دلیل او بې منطق د استدلال دی. نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعدې کړي وي، د امنیت په باب باندې، د اقتصاد په باب باندې، او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې، نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی ترسره کړی، نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزورې دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجرو وروڼو ته زما دا بلنه ده، که تاسو په پاکستان کې 80 کاله نورم تیر کوي، تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ، نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجهي موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده، او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژې دي دغو تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده، اصلا دغو پروژو ډېر مخالف ده، بل خصوص د دې کوشتفي د کانال د مخالف ده، یا د افغانستان د اوبو د مدیریت کم چې فلن اسلامي امر روان کړی ده د دې د مخالف ده. داسې ځینې نورې لویې پروژې دي چې دغو مخالفت دی کوي او اسلامي امارت ورسره نه مني، ځکه چې اوس د پروژو باندې د